Radio.
قدرمنو دوستانو سهار مو په خیر. زه اجمل اند ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې ستاسو هرکلی کوم. زما سلامونه ومني په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 5 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلی دی. او روسیا وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برتانیا د امریکا د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو ایستلي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تېره شپه ازادي رادیو ته وویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې لغمان څخه پیل شوي او نورو ولایتونو ته غځول کیږي.
هغه سربازان هغه برت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس ترخی شوی دی دوی د منطقې سیالت ژوند کې جذبېږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خپل سدیر ښه روزنه سوې تعین بس کېږي.
دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغه سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا بیرته نیول کېږي. اخوا د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د دالنې غوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې دي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان زبیح الله شجاع تېره شپه ازادي رادیو ته وویل بغلان ته تازه دمه دوه ځواکونو له رسېدو سره به پوځي عملیات پیل شي.
د دهنه غوري ولسوالۍ د بیرتانی ولو لپاره له مرکز څخه د باصلاحیته چارواکو لخوا د ځینو اضافي قطعاتو رالېږلو ته اړتیا لرو. څو وکړی سو له هغو په استفاده د دهنه غوري ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو د بیرتانی ولو لپاره چې د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه پکې شته کار واخلو.
د امنی قمندانۍ ویان دویل بغلان ته د اضافي ځواکونو د لېږلو لپاره د دوی وړاندیز منل شوی دی. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 5 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلی. د والي ویان جیلاني فرهاد تېره شپه ازادي رادیو ته وویل دا 5 کسان پرون مازیګر په شینډنډ ولسوالۍ کې تختول شوي دي.
د تښتول سو کسانو په ډله کې د شینډن د شونځیو دوه ښوونکي هم شامل دي چې د خوشحالۍ یوه محفل ته تلل او وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې وتښتول. یو ښوونکی په مظلومانه ډول وژل سوی دی.
دا هرات د والي ویاند وایي د څلورو نورو تختول شو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. په هلمند ولایت کې د پیل شوي پرلت یا تحسن برخوال وایي تر هغو چې افغان حکومت وسلوال طالبانو یې غوښتنې نوي منلي خپل پرلت به پای ته ونه رسي. د دې پرلت برخوال ویلي له پرون نه یې د نه خوړلو احتساب ځکه پیل کړ چې تر اوسه یې د اوربند غوښتنې ته نه حکومت او نه وسلوالو طالبانو مثبت ځواب ویلی. دغه فعالان غوښتنه لري چې افغان حکومت دې اوربند وکړي او وسلوال طالبان دې د سولو خبرې ته حاضر شي. د دې تحسن د ښځو د برخې مسؤلي حسینې احساس ازادي رادیو ته وویل
نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او ښکېل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
دغه حرکت وروسته له هغه پیل شو چې د تېرو جمعې په ماښام د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې ځانمرګی برید وشو. په دې برید کې 14 ملکیان ووژل شول او تر 500 زیات نور ټپیان شول. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. روسیا وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ایستلي. د دې ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. له برتانیا د امریکا له متحده ایالاتونو ناټو له غړو هیوادونو او د اروپایي ټولنې څخه ګڼو هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 150 پوری روسی ډیپلوماټان اخراج شوی دي. دغه ډیپلوماټان دی یو پخانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیه په ځواب کې استل شوی چې لویدیز هیوادونه تور پر روسیه پوری کهی. د آذربایجان په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې درې کارکوونکي وروسته له هغې ووژل شول چې موټر پر یو ماین برابر شو. د دې سیمې یو روغتیایي مسؤولې مایا ازیتان ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي. او د ترکیې شپږت به په کاسوو کې د ترکیې د یو جلاوطنه روحاني له ښوونځیو سره د اړیکو په تور نیول شوي او بیا اخراج شوي دي. انقره ترک روحانی فتی الله گولن چې په امریکا کې ژوند کوي په ترکیه کې د 2014 کال د ناکامې کودتا په تنظیم تورن کړی خو گولن دا تور رد کړی. د ترکیې دولتي خبری اژانس انادولو پرون رپورټ ورکړ چې د دې هیواد استخباراتي ادارو ترکیې ته د دغو ترک وګړو د ستنولو لپاره یو خصوصي الوتکه کارولې ده. د ترکیه د یو نیول شوي تبه مدافع وکیل ادم وکشي ازادي راډیو ته وویل دغه شپږ کسان په دې خاطر نیول شوي چې د کاسوو استخباراتي ادارو دوی خطرناک اشخاص بللي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا مشرتابه وایي که وسلوال طالبان سولې ته غاړه کیږدي تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ترتیب کار وشي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدراعظم په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او همدارنګه د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ وغږیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت سلګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د وروستیو عملیاتو په اړه د دفاع وزارت له ویاند برید جنرال محمد رادمنش سره مرکه لرو. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق وختنې نوي منل شوي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې روسیه وایي په سن پیټرسبورګ ښار کې به د امریکا کنسلګری وتړي او همدارنګه له دې هیواد څخه به یو شمیر لویدیز ډیپلوماټانو باسي. لویدیز ورځپاڼو ته کتنه عام لرو او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا مشرتابه وایي که وسلوال طالبان سولې ته غاړه ږدي تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ترتیب کار وشي. خو وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پایل لپاره یو شرط له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یاد کړي. د سولې عالي شورا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو لا هم د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد ته رسمي ځواب نه دی ویلی. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
د سولې عالي شورا مشرتابه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ترتیب وروسته له هغې اقدام کیږي چې اول وسلوال طالبان سولې ته غاړه کښیږدي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې پرون یې د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام کې خبرې کولې وویل
طالبان چې ثابت کړي چې دوی سولې ته متحد دي او یو قدم اخلي لومړنی کار به ځکه چې طالبانو په تیر کې دغه امتحان ورک که دغه خارجي قواوې نن ووځي آیا د جنګ حالات به څه ډول کېږي؟ آیا طالبان سوله کوي؟ طالبان سوله ته آماده دي؟ موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی فیصله کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنی خبره وي؟ نو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي دا اوس مرتبط کېږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آماده کېږي.
شغلی خپلواک وایي په افغانستان کې د سولې روانه پروسه په بشپړ ډول افغاني پروسه او د افغانانو په لاس کې ده. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد ته رسمن ځواب نه دی ویلی. محمد اشرف غنی یو میاشت مخکې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې وسلوال طالبان له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته راوبلل. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي له وسلوالو طالبانو سره د دینی عالمانو او مخورو په مرسته په تماس کې دي او ډاډ لري چې وسلوال طالبان به بالاخره بین الافغاني خبرو ته حاضر سي. بلخوا د افغانستان د ژغورنې شورا مشر سید اکبر اغا وایي دا مهال د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بې باوري ده.
دلته طالبان اعتماد نه لري، باور نه لري، سولې شورا باندې دوی باور نه لري چې هغه دوی اختیارات ولري چې آینده دوی طالبانو ته تضمین د دې ورکی چې خبره وشي د بارنینو وتل په مالويش باندې مردا کار کولای شو. زه خپل فکر کوم چې کچيري کېدلای شي امکانات وي. دا خو ډیره اسانه خبره ده تر مخه تر دې چې مذاکرات کیږي. خارجان وایي چې موږ د افغانستان سره یو کال بعد یا دوه کال بعد یا زیات یا کم مردا موجود د افغانستان سره نو بد شلاره واره سي د مذاکرات لپاره مذاکرات په مخلصانه وشي.
د افغانستان د سوري په تړاو تیره سې شنبې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د یوې نړیوالې غونډې پر مهال خبرې وسوې. د ازبکستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. دغه ورځ په پام کې د افغانستان د سولې پر مسأله د انډونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې هم بحث وسو چې په غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان هم برخه واخلي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو ته د افغان ولسمشر لخوا د سولې وړاندیز د یوې ورځې بلې ته نړیوال ملاتړ خپلی، د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو پرون د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو ژمنه وکړه چې د ټولو هغه ترهګرو ډلو په وړاندې به اقدام کوي چې پاکستان او ګاونډي افغانستان په نښه کوي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي مرکزی د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو د څانګې مشال اس ویلز په اسلام آباد کې و او د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر تحمینی جنجوا سره یې خبرې کړې دي. اخو افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوې ده د اپریل د میاشتې په شپږمه یعنی یوه اونۍ وروسته د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویان رستیال وایي له افغان چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم د بحث مهمې موضوعګانې د پاکستان د شمونو عملي کیدل او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې موضوع وي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال پاکستان اوس هم د تروریزم ناتړې غنی خدا هم وایي چې دا ځل کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم د سفر نتایجو ته پته مده. خاغلی جاوید فیصل وایي د پاکستان د صدر اعظم شاهد حقان عباسی او د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ به د دواړو لورو ترمنځ د باور په پیدا کولو او د هغه هیواد لخوا د تیرو ژمنو د عملي کولو پر موضوعګانو بحثونه وشي. خاغلی فیصل د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې که څه هم له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په سیاست کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو افغانستان له اسلام آباده د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې غوښتونکی دی.
په دغه لیدل کې چې کوم مهم بحثونه ترقیبو هغه د اعتماد جوړول دي او دا هغه وخت ممکن دی. پاکستان چې په تېره کې څه ویلي او اوس چې افغان چارواکي څه وایي هغه عملي شي. په خواشینۍ سره چې پاکستان اوس هم د تروریزم ملاتړ دی او په چلند او په ستراتیژي کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. کله چې وضعیت بدل شوی نه وي نو مهمه ده هغه مرستې چې تروریزم په وړاندې د مبارزو په خاطر له هغه هیواد سره کېږي باید بندي شي.
د خاغلی فیصل په خبره په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته سفر وکړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړي چې د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ به د بحث مهمه موضوعګانې له تروریزم سره مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې د تامین موضوعګانې وي. په خوا تر دې د پاکستان صدر اعظم په هغه هیواد کې له افغان سفیر سره په لیدنه کې په لوړه کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دغه لیدکاته د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. د ازادي راډیو ته ویلي چې که پاکستان دغه چانس له لاسه ورکړي نړۍ او امریکا به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړه وي او پر پاکستان به فشارونه زیات کړي. دا چې افغانستان ته به د پاکستان د صدر اعظم سفر څومره ګټور وي او کنه د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یونی په اړه وایي
ډېر لوړ پوړو چارواکي د پاکستان افغانستان ته راغلي وو او د افغانستان او پاکستان ته تللي حکومت لاسته راوړنم لاس نه لرو، خو یو امیدواري شته چې چون اوس پاکستان ډېر منظوي شوی دی او نړیوال فشارونه مخصوصا د امریکې فشارونه ورباندې ډېر دي، نو اوس لږه امیدواري شته چې کېدای شي یو مثبته نتیجه ورکړي.
میرمن یون وای که پاکستان هاغه ژمنه چې افغانستان ته اسپاری عملی نکړي او بیا هم تشریفاتي لیده کاته تر سره او خپل دوه مخی سیاست ته دوام ورکړي، نور به هم یوازې شي او دې ته د زمینه نه برابروي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو، د افغانستان او سیمې په اړه وړاندې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس راځئ دا واورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
آیا افغانستان ته د سولې هیله ژوندۍ شوې؟ دا د اتلانتیک مجلې د هغې مقالې عنوان دی چې طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وروستي وړاندیز په اړه لیکل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د فبروري په 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. یو میاشت وروسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوالو له دې وړاندیز پراخ هرکلی وکړ او طالبان یې د سولې د وړاندیز منلو ته وبلل. د اتلانتیک د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په حواله لیکلي چې د ولسمشر غني د سولې وړاندیز ته د طالبانو چوپتیا یوه مثبته نښه او د هیله مندۍ یو دلیل دی. میرمن ویلز ویلي د طالبانو له مشرتابه دا هیله او تمه لرو چې د سولې وړاندیز په جدي توګه وڅېړي. د اتلانتیک په دې مقاله کې د طالبانو د بندیانو د شکولو او په سیاسي برخه کې هغوی ته د ونډې ورکولو په څیر د ولسمشر اشرف غني وړاندیزونه د طالبانو د اکثر اندېښنو د ځوابولو لپاره مناسب بللي، خو د یو کارپو په حواله د طالبانو یوه عمده اندېښنه لا هم بې ځوابه یاده کړې ده. د نیویارک پوهنتون کې د افغانستان او سیمې یو کارپو برنی تروبین ویلي طالبان مستقیما له امریکا سره خبرې کول غواړي، نه له افغان حکومت سره. د اتلانتیک د ښاغلي روبین په حواله لیکلي چې وایي طالبان په دې باور دي چې غني د ورته وړاندیز واک نه لري. دی وایي افغان طالبان چې حکومت امریکا ورلنګ کړی و اوس له افغان حکومت سره خبرې ورته د تسلیمۍ په څیر یو کار ښکاري. د اتلانتیک د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د تاشکند کانفرنس فضا ته په کتو داسې ښکاري چې د سولې په خاطر یوه غیر معمولي هیله مندي پیدا شوې ده. جنس ډیفنس اونیزې د افغانستان د هوایي پوز د نویو امکاناتو په اړه مقاله لیکلې ده. ډیفنس اونیزې لیکلي چې افغانستان به د سکنیګل اته اضافي سیستمونه ترلاسه کړي. سکنیګلز بی پیلوټ الوتونکې وسیله ده چې په مټې د جګړې له میدانونو د معلوماتو د راټولولو او جاسوسۍ لپاره کار اخیستل کیږي. د جنس ډیفنس اونیزې په لیکنه کې راغلی چې پنټاګن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دا اته سکنیګلونه به په 1400 پخوانیو هغو ورزیات کړی شي. د مطلب په دوام راغلی چې د بوئنګ یو فرعي شرکت به دا اته سیستمونه او ورسره تړلي خدمات د 2019 کال تر مارچ برابر کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت سلګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبل اوختي. دا پوځي عملیات د نوي لمریز کال په اوله ورځ پیل شوي چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې روان دي. دفاع وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفان دوه انتخابونه لري، یا د سولې له پروسې سره ملګری کیږي او یا به د جګړې په ډګر له منځه ځي. سالم احمد صالح د دفاع وزارت له مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنیش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نصرت په نوم پیل شوي عملیات څه لاسته راوړنې لري.
عملیات نصرت چې د اول د حمل شروع شوی ده او تر اوسه یې ادامه لري، مونږ وکولای شو چې د دشمن په حدود د 12 موټرګانې او خندقونه خراب کړی. په هلمند کې همدارنګ د دشمن ځینې قوماندانان به منځو تللی. په طور د عموم په فراه کې وضعیت نورماله ده. اوس عملیات د شار نه لیرې ادامه لري او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په درزاب کې مونږ ځینې داعشیان د منځه بوتله چې دوه نفره تر اوسه د دوی مشهور قوماندانان وو، او یو یې د پاکستان او بل یې د ازبکستان د منځه تللی. د دغه عملیاتو په لر کې مونږ وکولای شول چې د دښمن ځینې ځایونه په چپرهار، چراغام او خوبیانی کې ونیول. بدخشان کې هم د مونږ عملیات په جرم ولسوالۍ کې ادامه لري. په دغه ولایت کې مونږ د دوهشت بوري بوچی منفجره مواد موټر نه گیر کړ چې د منځه لاړ. 300 کیلوګرام مواد منفجره په زابل ولایت کې مونږ گیر کړ د منځه بوتلې. اورزګان کې وضعیت په خاص اورزګان کې ډیر دشمن زیاد تبلیغات پلار اچول، او مونږ د عملیات پلار کې ډیر زیات ترورستان د منځه بوتله او دوی
سلا او مهمات هم د منځ تللی دي.
دقیقا دوریه حمل له اول څخه چې دغه عملیات پیل شوی تر اوسه پورې د دولت وسلوال مخالفانو ته څومره مرګ جوړ له اوښته ده؟
سلها او نفر د دوی د ګروپو د منځ تللی په دغه سویر ویش ساعت کې د دوی یو سل دوی ویش نفر د منځ تللی دي او 500 نفر زخمی دي او ډیر زیات کسان یې مونږ تسکیر کړی. دا معلومه ده چې اوس د ملي اردو وضعیت ډیر ښه دی. دوی ته مونږ وایو چې بهتره ده چې په افغانستان کې صلح رامنځته شي که نه دوی حتما کېږي او د افغانستان ملي اردو وظیفه هم دا دی او رسالت یې دا دی چې د خپل وطن نه په ډیر غښتلی او په ډیر ظرفیت باندې دفاع وکړي.
او دغه عملیاتو او دغه لسترړون ته په پام سره څه فکر کوي چې نوې مریض کال چې دغه د پایل سوی دی څنګه یو کال به وي د امنیت لپاره افغانانو ته؟
دوه مسلې تر خپل هیواد حواله ته اعلان کړی دی چې طالبان وغواړي په افغانستان کې صلح رامنځته شي. د دوی په مقابل کې سولې او مذاکرې گزینه په صراحت باندې دوی دولت سره مذاکره وکړي او صلح رامنځته شي. او بل گزینه د مونږ دا دی چې مونږ خپل ظرفیت ارتقا ورکړی چې د میدان د جنگ د ټول هغه کسانو کې چې تهدیدات رامنځته کړي د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو. اما د مونږ اساسي هدف د مونږ د دولت اساسي هدف دا دی چې باید صلح افغانستان کې رامنځته شي چې افغانستان د انکشاف لاره ونیسي. که دوی جنگ وکړي مونږ د خپل وطن نه د خپل جغرافیا نه دفاع کوو. که دوی غواړي چې مذاکره وکړي د مذاکرې لاره او د دولت غیږ دوی ته خلاصه دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمانی شو چې په نصرت عملیاتو خبرې کولې. د کابل د پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغه درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنه نه وي منل شوې. دوی وایي ټول افغانان باید په هیواد کې د روانې جګړې او وژنو په وړاندې غږ پورته کړي. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور پخواني وزیر سید مختوم رحیم بیا پر نړیوالې ټولنې او افغان حکومت غږ کړی چې په کابل او هلمند کې د پرلت کوونکو ملاتړ وکړي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمې تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیموونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پیل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټولو ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزي برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایي چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولی شو د یو کس کم وینه وبهیږي یعنی یو کس کم مړ شي دا زموږ دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. د غزوانان چې شمېر لسګونو تنو ته رسیږي په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسي حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین و یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسي حرکت نه ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د مسکاو او ځینو لویدیځو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ په پراخېدو دی. روسیه وایي په سن پیټرسبورګ ښار کې د امریکا کنسلګری تړي او له دې هیواد به هغه شمیر ډیپلوماټان وباسي چې برطانیې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو روسي ډیپلوماټان ایستلي. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له دغه هیواد څخه به هغومره شمیر ډیپلوماتان وایستل سي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له خپلې خاورې روسي ډیپلوماتان اخراج کړي دي. له بریتانیا، د امریکا له متحده ایالاتونو، ناټو، د اروپایي ټولنې، له ګڼو غړي هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي، لکه اوکراین څخه تر 1500 ډیر روسي ډیپلوماتان اخراج سوي دي. دغه ډیپلوماتان د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج سوي دي. بریتانیا پر روسیې تور لګولې چې دغه دوه کسان یې د اعصابو په بې سدونکې مادې مسموم کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دې مسئلې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ ولاړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته وویل د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل سوی وو او زما موین سرګی ریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماتانو اخراج او زموږ هغه پریکړه شامله ده چې په سنت پیټرزبرګ کې د قونسلګری د کار د دوام د اجازې بیرته اخیستل دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له خپلې خاورې 60 روسي ډیپلوماتان اخراج کړل او د امریکا په سیاتل کې د روسیې د قونسلګری د تړلو امر وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل په سن پیټرسبرګ کې د قونسلګری فعالیت باید په 2 ورځو کې دننه وځنډول سي. له مسکو څخه دي 50 او له یکاترینبرګ څخه دي 2 امریکایي ډیپلوماتان تر راتلونکي پنځشنبه اخراج سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د روسیې لخوا د ډیپلوماتانو د اخراجولو پر اقداماتو نه دی حیران سوی. دغه وزارت ویلي دغه سي اقدامات نسي توجیه کیدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید خبرلانو ته وویل روسیا باید د یو قرباني غوندي عمل ونه کړي. هغې د مسکو دغه اقدامات د افسوس وړ وبلل. پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشتې پر 4 د انګلستان په سالزبوري ښار کې بې صد وموندل سول. مسکو وایي د دوی په مسمومولو کې لاس نه لري او له بریتانیا یې غوښتنه کړې چې ثابته دې کړي په خپله دغه هیواد په دې پیښه کې لاس نه لري.
اوسمی ورپیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي او دا لړۍ به نور ولایتونو ته هم پراخه شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دولت له وسلوال مخالفانو د دهنې غوري ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅې روانې دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 50 تختول شو ملکیانو له ډلې چې خونکي هم پکې شامل دي یو خونکي وژلې. په هلمند کې د پلشوي پرلت یا تحسن برخوال وایي تر هغه چې افغان حکومت وسلوال طالبانی د سولې او غربن غوښتنه ونه مني خپل پرلت به پای ته ونه رسي. او روسیه وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان اخراج کړي چې برطانیې، امریکا او نورو هیوادونو ایستلي دي. دوستانو وسم مخکې له دینه چې زما بل همکار راشي آرش همایون درته بل نیم ساعته خبری مجله وړاندې کی، نو پاموکي د ژوند رنگونه ته
د ژوند رنگونه.
نوم مې نعمت دی، لوګر ولایت چرشیا. د قانی مې مالداری هم دواړه کوونو.
د قانی کې ګټه ډېره ده که مالداری کې؟
د قانی کار پیاسوده ده، پیاسانه ده.
چې څه کری ته؟
پیاس کرلی غنم دی، گازارې دی، رومیان دی، هر څوم کرلی، ټماټر را بالا. او نور دا مالداری کار چې دغه خو ګوره په مزدور سره روان چې سړی دومره مشکل دی چې ماشوم بې خوب به مونږ خپله ستړي ستومانه بس.
که ته وخت ویلې چې رمه پیایې په دښتو کې، د شپېلۍ هم سره وهې؟
شپېلۍ خو ولې نه چې سړی شوق ورته راشي وایي، ولې نه هر څه وایي.
بیا څنګه د لنډۍ هم سره وایې؟
ولې نه غره کې خو باید سړی لنډۍ، ځکه چې په تنګ هېڅوک نه وي، به ځان سره روان یو مېږې یو مېږې روان یې، بس نور ځای چې لنډۍ به وایي بل څه به وکړي.
لنډۍ به راته وایې اوس؟
جانانا تور پس چلایا لال کا، جانانا تور چلایا لال کا، وای 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 زمونگ کڑستا سکلی تا در زین اکرانا خوا لا در زما یارا تا لا در زما دی جگو گروپ سرو راشا دا چیٹی لاری بیلتا ننی والی دینا رمیل غما دا سی شنده و کشنده یا لونگین دا وز بکم اخوات زینا موسیقی